محترم شهروندو کو دا مشارلی رو دی ز شاهین بنری ما او پدغه یو ساته خبری غړی کې تاسو ورکلی کوم دی امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو تر پورنو تفسیر وړاندې کو او راځي چېون بیره دی وخت خبرونه د بلوچستان نگران حکومت د چمن داغ کورنیو لپاره د 20,000 روپو مالی مرسته اعلان کړې چې په پوله د نوي نظام لامل کاروبار خراب شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د څلورمې دورې لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي او د اسرائیلو د فوج مشر خبرداري ورکړې چې په غزه تړانګه کې روانه جګړه به تر ډیرو نورو میاشتو دوام ولري. د خبرونو تفصیل د بلوچستان نگران حکومت د چمن داغ کورنو لپاره د 20,000 روپو مالی مرسته اعلان کړې چې په پوله د نوي نظام لامل کاروبارونه خراب شوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد چکزی پرون په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په چمن کې د بیروزګارۍ ختمولو په موخه تر 6 ارب روپو زیاتې پانګې ځانګړي کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه د پیکیج لپاره 400 کسانو نومونه رجسټر کړي دي خو تفصیل یې ورنکړ چې دغه مرستې د څومره کسانو لپاره دي او تر کومې مودې به روانې وي. حکومت د ایران تر هغې وروستو کړی دی چې په چمن کې د تاجرانو او سیاسي ګوندونو پرله د اکتوبر 1 راهیسې روان دی. پردتوال غوښتنه کوي چې په سرحدي دروازه دی د پخوا په شان پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د چمن زیاتره پردتوالو دغه پیکیج مسترد کړی دی او وایي چې خیرات نه بلکې د افغانستان سره د کاروبار حق واړي. د خیبر پختونخوا زنانه روغتیایي کارکوونکي وایي چې د 13 میاشتو راهیسې ورته تنخواه نه ده ورکړل شوې چې له امله دوی د مالي ستونزو سره مخ شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د ریډي هیلت ورکرز د اتحادیې مشر الوین افتخار نن مشال لیډو ته وویل چې حکومت ته د 2 ورځو وخت ورکړی دی. که غوښتنې نه پوره کیږي نو بیا به په ټولو صوبه کې په احتجاجي پرلت لاس پوري کوي او د پولیو له کمپاین به هم بایکاټ کوي.
تنخانه بغیر گزاره ډیره زیاته ګرانه ده او په دې کې زیاتره خلک داسې دي چې مطلب هغه د کور نه برادر سیسټر یا هزبند وایف دواړه نو چې کله د کور نه دواړه کسان راځي او دواړه به تنخواه کینی نو بیا تاسو په خپل سوچو کې چې څنګه به.
د خیبر پختونخوا زنانه روغتیایي کارکوونکو ویلي دي چې د صحت په محکمه کې کارکوونکي زیاتره زنانه کونډې دي چې د ګټې سبلا وسیله نشته. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د پروګرام چارواکي ډاکټر محمد عارف مشالیډو ته ویلي دي چې 13 اونۍ د صوبې د چیف سیکرټر سره په ملاقات کې د دوی مسله په ګوته کړې ده چې ورباندې کار روان دی او زر تر زر به دوی ته تنخواګانې ورکړل شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د څلورمې دورې لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. د هغه ګوند مسلم لیگ نن د دسمبر په 20 ویلي چې د هغوی متفقه فیصله ده چې نواز شریف به په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د وزیر اعظم نوماند وي. نواز شریف چې 3 وار وزیر اعظم پاتې شوی په لندن کې په خپله خوښه له 4 کلنې جلاوطنۍ وروستو د اکتوبر په میاشت کې پاکستان ته راستون شوی دی. نوموړي ته د رشوت په تورونو د قید سزا ورول شوې وه خو هغه د کال 2019 د نومبر په 19 لندن ته د علاج لپاره ولاړ او بیا واپس رانغی. پاکستان ته په ستنېدو د نوموړي سزاګانې تر اپیل وروستو ختمې شوې چې په نتیجه کې نوموړي په پارلمان کې د څوکۍ لپاره د کاندید ګرځېدو اهل ګرځېدلې دی. پېښور هایکورټ د تحریک انصاف د ګوندی انتخاباتو د ناقانونه بللو پریکړه ځنډولې ده او پر دې موضوع د اورېدنې لپاره د 2 قاضیانو جرګه جوړه کړې ده. هایکورټ پرون ماښام په لیکلي امر کې انتخاباتي کمیشن ته د تحریک انصاف د ګوندی تصدیقنامې او انتخاباتي نښې د بحالولو سپارښتنه هم کړې ده. عدالت ویلي دي چې د جنوري په 9 د ګوند او کمیشن استازي دې اورېدنې ته حاضر شي. ټاکل شوی چې انتخاباتي کمیشن د جنوري په 14 د پروري 8 د انتخاباتو لپاره د ګوندونو او نوماندو نښې اعلان کړي. او د اسرائیلو د فوج مشر خبرداري ورکړې چې په غزه تړانګه کې روانه جګړه به تر ډیرو نورو میاشتو دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو فوج د غزې په تړانګه کې بریدونه تیز کړي چېرته چې د راپورونو تر مخه تر اوسه تر 100,000 زیات کسان وجل شوی دي. په عین حال کې په محاصره شوی سیمه کې د زیاتیدونکو بشري نورین پاړه اندېښنې او د جګړې د بندولو غږونه هم زیات شوی دي. د دسمبر په 16مه د فوز مشر هرزی هلیوی وویل چې د جګړې اهداف ترلاسه کول دومره آسان نه دي. په تیرو ونیو کې ملګرو ملتونو او امریکا پر اسرائیلو ټینګار کړی دی چې د خپلو عملیاتو پر مهال دی هلته د ولسي وګړو ساتنې ته پام وکړي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اورید او که د روانې خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا په هنګو کې پر مسافر وړونکي ګاډي په وسطوالي برید کې دوه تنه وژل شوي او 15 جوړل
ډیورینګ شفټینګ دوه کسان چې کوم دی هغه لرې کې وفات شو. د یو کس تعلق چې کوم دی نوشیرا اوړه خټک سره دی او دویم کس تعلق چې کوم دی پړچینار سره دی.
د بلوچستان حکومت د چمن د بیروزګارو لپاره د میاشتې په سر د 100,000 روپو مرستو اعلان کړی دی. بلخوا د چمن پر لتوال وایي خیرات نه بلکې روزګار غواړي.
100,000 روپۍ په میاشت کې نشان نه کیږي، د لږ شپو نه کیږي، نو موږ ورته وایي چې موږ کام سړی کوه، موږ ځان سړی کوه.
په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د امریکایي ډالر پر تلا د روپۍ ارزښت ښه شوی دی، بیا هم د شیانو بیې نه دي کمې شوې. د دې وجه څه ده؟
موږ داسې ترانزیشنل پیریډ سره تیریږو چې څو پورې یو مستحکم حکومت نه راغلی دلته، هغې پورې به دا مسئلې روانې.
د سیمې اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. تر پایې د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګړومبه موضوع ته د خیبر پختونخوا په هنګو کې پر مسافر وړونکو ګاډي په وسطوال برید کې دوه تنه وژل شوي او 15 نور جوړل دي. د چورنې ادارې مشال لیډو ته ویل دي چې برید پرون ماسپخین شاوخوا 3:30 بجې له کوټکی سیمې سره نږدې شوی دی. د پولیسو مشر وایي چې په حمله کې سنیان او شیګان دواړه پنخ شوي دي. دی وایي چې د وسلوالو لټونې پیل کړې دي. تر پیښې وروسته په شینګک سیمه کې ځینو خلکو د سنیانو ګاډي او پکې سپاره خلک نیولی ول چې د کورمې انتظامی او ځایي مشرانو وروستو آزاد کړی دي. په دغه اړه تفصیل طارق اورغزه راکړي.
په ضلع هنګو کې د سولو په ګاډي نامعلومو تنانو وسلوال برید کړی چې پکې و مسافرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په ضلع کې د مرستندویه ادارې ریسکیو 1122 ویان تایل سعید مشال لوډیو ته د چهارشنبه په شپه ویلي پر شپږم دسمبر د کوټکی سیمې سره نږدې پر مرکزي سړک شاوخوا 3:30 بجې له پیښوره د پړچینار په لور روان پر فلینکو ډزې شوي چې پکې دوه تنان مړه او 15 نور زخمیان شوي. سعید زیاتوي په پیښه کې زخمیان شوي د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی چې ابتدایي لاس پس هغوی په کوهاټ او پیښور کې موجود پوځي روغتونونو ته منتقل کړي.
ډیورینګ شفټینګ دوه کسان چې کوم دی هغه لرې کې وفات شو. د یو کس تعلق چې کوم دی نوشیرا اکوڑا خټک سره دی او دویم کس تعلق چې کوم دی پړچینار سره دی.
بلخوا د پولیسو ضلع مشر نثار احمد هم پر سولو ګاډي وسلوال برید تایید کړی او ویلي چې په پیښه کې ټول وطنان په نښه شوي چې پکې سلور سنیان دي او درې د شیعه مذهب سره تعلق لري. نثار احمد مشال رډیو ته ویلي که څه هم بریدګر په تیښته کې بریالي شوي خو د هغوی لټولو لپاره دوی هغلته عملیات روان کړي. د دینه علاوه د کورمې په شینګک کې د نهه په مخه مبینه مقامی خلکو د هنګو پیښې پر د عمل کې پر لارې د سنیانو دوه گاډي تر ودرولو پس مسافری يرغمل کړي وو چې د مذاکراتو په ضلع انتظامی او مشرانو بیا خلاص کړل او هغوی محفوظ مقام ته رسولي. په پړچینار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیا یو مشر منیر حسین اغا مشال رډیو ته په 16 دسمبر ویلي په هنګو کې پر مسافرو برید د شیعه سنی ډلو ترمنځ تفرقه پیدا کول دي خو دوی به هیڅکله په دغه ناوړه مقصد کې څوک کامیاب نه کړي.
بور بور لکه اهلی تشی کوم ویلي پېښور کې کواټ کې یو انګو سره یو پارس کا مدای چرخیلو سره یو مختلفو ځای باندې ټارګیټ کیږي کنه نه دا یو بس د سوالیه نشون دی چې د کوم سازش دی کوم پنیوت باندې دا پروګرام شروع دی. بیا ټول اکر می ته د امن پیغام ورکو امن خواهانی او امن غوښتون کیو ان شاء الله امن بغوړ.
په کورما کې ل دسمبر اولنی نټی شې سنی ډلو یو بلګاړي په لارو کې د کانو پښتل پلکړی ول چې ورنه نه یوازې د تګ را تګ لارې تړل شوی وي بلکې هغلته نور حالات هم کړکېچن شوي وو. په مختلفو علاقو کې پر شیو خلاف ورزیو تر ماري معاهده لاندې لا 50 تر 45 لکو روپو جرمانې تر لګېدلو پس حالات د خکېدلو تمه پیدا شوې وه. خو تختک صحرا او د کونج الیزو کانډ سره نږدې د سونیانو ګاډي تر نه خکېدلو پس بیا حالت خراب شوی. په صده کې د سونیانو یو مشر ملک عبدالعلي خان مشال لډیو ته د نهې پورز ویلي دوی امن غواړي خو ځینې نامعلومه عناصر پر دغه بوخت دي چې دواړه ډلې په خپلو کې وجنګوي.
مو بار بار حکومت نه دا مطلبي کړې دي سو روډ دا د سټیټ ذمہ داری دي دا د حکومت ذمہ داری دي. په کور دې څو په روډ باندې چوک هم د سی واقع کوي چوک هم د سی کی سونه کوي واردات کوي دا غو د مخنیوي وشي او کاسونو ته د سنگینه سزا ویل کی.
په 2008 کال کې د مری په سیمه شې سونه ډلو ترمن تر سره شی موعده کی دي چې لاري به په یو بل کلو ساتل شي او سوق به داسې اقدام نه چتوي چې ورنه د سیمې امن خرابېږي. په سیمه کې پر اول ځل د یاد موعده لاندې په 13 دسمبر د پیوارد صدې خوار کلی او سدرا پر علاقو د شیو بریدونو په بدل لوی جرګې جرمانه لګولې. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږ بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 11,980 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدلی شئ.
اردن کو دا بلوچستان حکومت اعلان کړی دی چې د چمن ناغه خلکو ته به د میاشتې 40,000 روپۍ ورکوي چې روزګار یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پوله د پاسپورت د شرط لازمي کېدو له وجې متاثره شوی دی. بلخوا د پرلت ګډونوالو د حکومت دا اعلان نه یوازې مسترد کړی دی بلکې ویلي دي چې تر څو پر پوله د پاسپورت شرط نوی ختم شوی تر هغې پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. دوی وایي دوی له حکومت خیرات نه بلکې د روزګار حق واړی. تفصیل ایوب ترین نقل.
د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی ویلی دی چې د پاکستان د لنډمهاله حکومت وزیر اعظم انور الله کاکړ د بلوچستان د سرحدي سیمې چمن د بیروزګارو خلکو لپاره د میاشتې پر یو کور د 40,000 روپۍ پیکیج ورکولو پریکړه کړې ده او د دې مقصد لپاره یې نږدې 6,000 روپۍ څخه زیات رقم ځانګړی کړی دی. نوموړي دا خبره د دسمبر د میاشتې په 16 نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړی ده او ویل چې د دې کار موخه په چمن کې بیروزګاری ختمول دي.
د بیروزګارو ځوانانو د پاره د سکیم د پاکستان مرکزی او صوبای ایالت په ګډه وړاندې کړی دی. د دې تر مخه به کم ځوانان دي او دوی ته به د میاشتې 40,000 پاکستانی کلدارې ورکول کیږي. دا یو وظیفه ده ترڅو دوی روزګار پیدا کوي. موږ کوشش کوو چې هر میاشت دغه وظیفه ورکړو. تر اوسه پورې 400 کسانو نمونه چې دي هغه راغلي دي. کله چې نور هم کسان راځي ناغو ته هم دا پیسې ور شروع کو. تقریبا 6,000 عرب بودیجه شول سوی ده او د دې پروګرام نوم دی بینظیر انکم سپورت پروګرام.
دې پښتنې په جواب کې شاغلی اڅکزی زیاته کړه چې د چمن پر سرحدي پوله د پاسپورت پریکړه عملی کول یقیني ده او حکومت دا هغه څخه تر اوسه پر شا نه دی تللی. لکن تر کومه ځایه چې د خلکو سره د مرست خبره ده نو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې حکومتونه زیاتره د دغه ډول سانو سره مرستې کوي. که څه هم نوموړي دا نه دي ویلي چې دا مرسته به د چمن د څومره خلکو سره کیږي او تر کومه وخته پورې به وي، خو په چمن کې د پرلت زیاتره برخوالو دا پریکړه رد کړې ده او ویلي دي چې د چمن خلکو ته دي حکومت خیرات نه بلکې د چمن پر سرحدي پولې دي د افغانستان سره د تګ راتګ او روزګار اجازه ورکړي. په دې اړه د چمن په پرلت کې ناست د لغړی اتحاد مشر امیر محمد و مشال ریډو ته ول چې دوی د حکومت څخه خیرات نه بلکې د افغانستان سره پر سرحدي پوله وخواري مزدوري کولو ته اړتیا لري.
چروره موږ دلته 1500 روپۍ ګټو، دا خیرات په دې یوه میاشت ماته راکړي، دوې میاشت به راکړي، څو څو به راکړي. موږ دې لکه خپل روزګار ته د بیا کال څخه موږ دغه اقتصاده دغه مې سلسله ده چې په بیا کال کې د پاکستان نو دا ادارې نه ولې دا پوځ نه ولو چې د نن دغه کوي زه پاسپورت جوړوم. بیا و جانته موږ وایي چې ته پښتون سړی د لږ د پښتانه عزت وکړه، دغه پاکټ ستا موږ ته راکوي، دا په میاشت کې دی موږ ته څو راکړي، 6000 روپۍ په میاشت کې نشان نه کېږي، د لږ شپو نه کېږي. نو موږ ورته وایي چې مدکام سړی کوه مځان سړی کوه، زما نیمای کور هلته دی، نیمای دلته دی، نیمای مشت مې هلته دی، نیمای دلته دی. نه موږ د شرګر دی، نه موږ د ملک خلاف یو، نه موږ د وطن خلاف یو. موږ وایي چې وروره موږ ته خیرات مه راکوه، موږ ته خپله لارې لکه
د پرلت یو بل برخوال عزیز الله وایي چې حکومت د دوی په خیرات نه اموخته کوي، بلکې دوی ته د پرپوله پخوانی روزګار اوریله کیږي.
دا پیکیج دی دا ماو جان ته مخکې مو یم ستادر پیکیج موږ غلا کو پر بیت دا د ګرد د مړو پیکیج دی، د خانان میک پیکیج دی، خالي د ولس خطا باس موږ ولس ته خواش کوستي مطمئنه سي موږ تی په پاس کې بایس بینچ پاکی نصر راولو، یو د بل سره مرګري، یو د بل په اخلاص سره مرګري. یس پیکیج میکیج نسته څه پیکیج موږ سرکار سره روزګار غواړو، د ورځې د 3 ساعت په مزدري زموږ عوام ته ورکړي، دا ټول ولس خیرات ورکړي، هغه په یو خوا دا روزګار په بل خوا.
د حکومت د ورستي پریکړې په اړه دلته ډېرې کارپوهانو د بیروزګار ځوانانو سره د مرستې ودې کار ته هرکلی کړی دی، خو دا یې د ستونزې په بشپړه توګه هوارې نه دی ګڼلی. په دې ترڅ کې په کوټه کې خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې حکومت دې د افغانستان سره پر پوله د کاروبار لپاره د وړو تجارو یا لغړیانو لپاره د شناخت کارډ او پاسپورټ په مقابل کې یوه درېمه لاره راوباسي.
ګورنمنټ دا وایي چې 2010 کې دغه چې دی دا شان دوی دغه کړیو دا متل کړاله، نو اوس دا وار ګورنمنټ دا وایي چې یا که موږ دا دغه وکړو بیا هلته تورخم کې به هم بیرته په دا سیستم مزرازو. د مابین لارا چې دی باید ګورنمنټ هم دا وکړي چې دا خلک دی دوی د پاره م یو دغه وکړي چې بای راسي ولیکي موږ یو څو عمر د پاره دا دغه کوو، یا ګر سره په شناختی کارډ نه کوو. درېم یو سیستم راوړو چې ستې کارم دا دغه وسی کم لغړیان چې دی دوی باید چې دی ګورنمنټ دا وګوري چې دوی سر لار څنګه ستلی سي، کښنی پیمانه باندې چې دی دوی روزګار بال سي اغټ باندې لاس واچي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د افیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه سوې وه چې د نومبر د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د خلکو تګ راتګ د پاسپورټ د لارې کیږي. لیکن د دې پریکړې په ضد د چمن اولس د اکتوبر د میاشتې د 21 نیټ څخه د افغانستان و پولې ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې پرلت پیل کړی و چې لا اوس هم روان دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره آسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بلوچستانو د یووالي کمیټې دا وکړه دا چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې پټمخي وسلوال ورغلی وو د پرلتوالو د یورولو هڅه کړي دا او د دوی څخه لاوډ سپیکر وړي دي. د پرلت مشرانو پر پولیسو هم د وسلوالو د مرستې تور لګولې دي، وایي چې پر غوښتنه سربېره دا غي پر ضد اقدامات نه دي شوي. اسلام آباد انتظامیه او پولیس وایي دغه پیښه په اړه معلومات نه لري، خو د پرلت د ساتنې لپاره ګمارل شوي چارواکي وایي چې د پیښې پلټنې کوي. بلوچستانو له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د ماورای عدالت وجنو او جبري بېدرکیو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. تفصیل راشد خټک راکړي.
پا په بلوچستان کې د جبریل درکیو او ماوراء الدرد وژنو خلاف په اسلام آباد کې احتجاج کوونکو بلوڅانو تور لګولی دی چې په 26 دسمبر سهار 3 بجې د دوی په کیمپ حمله وشوه او وسلوالو کسانو د دوی لاؤډ سپیکر وتښتولو. بلوس احتجاج کوونکو د نیشنل پریس کلب مخې ته په اسلام آباد کې د 13 ورځو راهیسې پرلت وهلی دی. د پرلت مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ هلته په ډیوټۍ موجود مجسټریټ زیشان بابر ته د پیښې په اړه وویل. تاسو زموږ د پرلت مچپیر ازغن تار لګولی دی او خپل خلک یې پولیس مځای پر ځای کړي دي. ستاسو خلک په موږ حمله کوونکو سره کومک کوي. ستاسو د حفاظتي انتظام دا حال چې د شپې 3 بجې د ویګو ګاډو والا راځي او د وسلې سره په ښځو او ماشومانو حمله کوي او دلته نسیزونه پټوي او تاسو ته پته هم نه لګي. یا موږ ته حمله کوونکي وښایا یا به زه وایم چې په موږ حمله تا کړی ده. ډاکټر ماهرنګ بلوچ ته خبرو په ځواب کې ده وویل چې دوی به د پیښې پلټنې وکړي او دوی ته به احوال ورکړي. دوول چې پولیس د پرلت د ګډونوالو د حفاظت لپاره ځای پر ځای شوی دی او ازغن تاری ځکه لګولی دی چې په پرلت کې ماشومان دې هسې نه سړک ته منډه کړي او ګاډي خوک کړي. د پرلت مشر د پیښې ویډیو هم مجسټریټ زیشان ببر او هلته موجود خبریالانو ته ورښکاره کړه. د مجسټریټ په شان د پولیسو نورو افسرانو او حکومتي خلکو هم وویل چې دوی د پیښې په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو په پرلت کې ناستې سمیدین بلوچ د پیښې په اړه ژورنالیستانو ته وویل:
میں گزشتہ 14 سالوں سے بلوچستان میں ہونے والے ظلم
جب زه تیر اوسار لسکالو سره په بلوچستان کې کېدونکو ظلم او جبري لدرکیو خلاف احتجاج کوم. زه سوره مخکې هم اسلام آباد ته راغلی یم. پرون د شپې دلته یوه پیښه وشوه. مونږ خزینه او ماشومان اودو چې د شپې 3 بجې دوه ګاډي راغلل او درې کسان ترې راکوز شول. دوی اول په مونږ دړکې وکړې، وسله یې راوسته او بیا زمونږ د ویرولو لپاره په زور زمونږ لاؤډ سپیکر یووړ.
چې لاؤډ سپیکر تا اسکو ساتھ لے کر چین
د بلوسانو په پرلت ته حمله خبر او دونه پس سیاست مداران د بشری حقوقو فعالان او ژورنالیستان د احتجاج کوونکو سره د خبرې کولو لپاره ورغلل. په دوی کې د مسلم لیگ نومي مشر مشاهد حسین او د جمهوریت اسلامي سېنټر مشتاق احمد د خبریالانو سره خبرې وکړې او د پرلت ګډونوالو سره کېدونکو سلوک غندنه وکړه. د بلوسانو احتجاج تر خیو وروسته پیښ شو. د نومبر په 13 نیټه د بلوچستان پولیسو د سلور مشکوک وسلوالو په یوه خطه کې د وژل کېدو خبر ورکړو. بلوس فعالان تور لګوي چې په وژل شوو کسانو کې د بلاچ مولا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې و. د بلوچستان نگران حکومت وایي چې د پیښې د پلټنو لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې پیل کړي دي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي. په اسلام آباد کې د دنیا نیوز تجزیهنګار رشید صفی د بلوس احتجاج کوونکو سره د حکومت د رویې په هکله مشال رډیو ته وویل:
دا مونږ چې په اردو کې ورته لاپتا افراد وایي د هغې لواقین دي، خو د هغې سره چې کوم دلته رویه ده، کوم سلوک دی، نو زما په خیال دا بالکل مناسب نه دی او دغه وجه باندې به دا مسله نور هم زیاته هغه کړکېچنه کېږي او د پاکستان بدنامي به کېږي، د سیکورټي چې کوم ذمہ داري ادارې دي د هغې بدنامي به کېږي. نو ښه خبره به دا وي چې د دوی په طالبات باندې غور وشي.
د بلوچستانو لرین په 15 دسمبر له تربته پیل شو او په 6 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو. خو پولیسو د لرین تر 200 زیات ګډونوال ونیول. د پولیس افسران دا وکوي چې ټول نیول شوي کسانې خوشی کړي دي. خو د پرلت ګډونوال وایي چې دوی تر 300 زیات ملګري اوس هم د پولیس سره بندیان دي. راشد خټک، مشال لیډیو، اسلام آباد.
مشال لیډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
او زه خیبر پختونخوا پاکستان زنو سیاسي چارو ترازو پیښور های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د ګوندي انتخاباتو نا قانونه ګرځولو فیصله ځنډولې ده او انتخاباتي کمیشن ته د ګوند اسنادو او انتخاباتي نښې بحالول حکم ورکړی دی. های کورټ پرون ماښام په لیکلي حکم کې لیکلي دي چې د جنوري په 9 بعد دوه قاضیان د انتخاباتي کمیشن د پریکړې پاړه اوریدنه کوي. ټاکل شوی چې کمیشن د جنوري په 13 د فروری 8 انتخاباتو لپاره د ګوندونو او نوماندانو نخ اعلان کړي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف د وکیلانو لخوا د دسمبر په شپږشتمه نیټه د انتخاباتي کمیشن د دویشتم دسمبر د فیصلې په ضد د داخل شوی پیټیشن د تفصیلي اوریدنې وروسته تیر ماښام د های کورټ جج کامران حیات دا فیصله واوروله. د دې ترڅنګ عدالت د دې معاملې نوره اوریدنه د جنوري د نهمې نیټې پورې وځنډوله او عدالت په خپل امر کې وویل چې د جنوري په نهمه نیټه به یو جج نه بلکې په دوو قاضیانو مشتمل یو ډیویژنل بینچ د دې قضیې نوره اوریدنه کوي او تر هغې د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نښې یعنی بیټ د بحالولو او د ټاکنو د کمیشن په ویبپاڼه د تحریک انصاف د سرټیفیکیټ د بحالولو امر یې هم ورکړو. د عدالت د فیصلې وروسته د تحریک انصاف وکیل بیرستر علي ظفر له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې انتخاباتی نخا د یو سیاسی ون بنیادی آئینی حق دی.
کہ یہ جو سمبل ہے یہ ایک بنیادی حق ہے.
انتخابی نخا د یو سیاسی ون د هغه د پلویانو او کارکونانو بنیادی آئینی حق دی. نن های کورٹ هغه بنیادی حق پورا کړي او دا امر یې ورکړی چې د بیټ نخا هم د پی ٹی آئی دا او پاکستان تحریک انصاف یې بحال کړي. د پاکستان تحریک انصاف وکیلان د پیښور های کورټ دا لنډمهاله فیصله د یاد ون لپاره یوه بریا بلی. خو د پیښور های کورټ وکیل او قانون پوه بابر خان یوسفزی وایي چې عدالت به د دې معاملې حتمی فیصله د جنوري په نهمه نیټه کوي.
نو که په نو تاریخ ډیویژن بینچ دې ته کینی نو هم هغه به یو ډایرکشن الیکشن کمیشن له ورکوي چې د 13 تاریخ نه مخکې د دې ریلیټډ فیصله وکړي. فلال خود پی ٹی آئی ملگری او داغی حامیان دائی ووٹران اغا و پدے خوشحالی خو 13 تاریخ اخیرنے روز دا چھ نشانون با الارٹ کی گی نو امید لرو چھ 9 جنوری وانے با ددے اتمی فیصلہ کی گی چیدی تا بدا غا نشان ملاوی گی کنن ملاوی گی.
خود پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوہر علی خان تیر ماخام پا پیخور های کورٹ کی لخبر اعلانو سر پا خبرو کی دا پیخور های کورٹ دا پیسلا دا پاکستان تحریک انصاف پا زد دا سازش دا لغو کولو پریکڑا و بللا. یاد دیوی چی انتخاباتی کمیشن دا دسمبر پا 28 دا پاکستان تحریک انصاف دا گون دننا انتخاباتو پا زد دا داخل شویو اپیلونو پا آڑا پا پیسلا کی لکلی و چی یاد گون دا انتخابات دا خپل آئین او دا انتخاباتی کمیشن دا قانون مطابق نه وکړي او په دې وجه هغه انتخابات کال عدم ګرځولی وو. کوم کې چې بیرستر گوهر علی خان بغیر د مقابلې د پاکستان تحریک انصاف نوی چیرمن منتخب شوی وو او په څلورو واړو صوبو او مرکز کې د یاد ګوند نور عہدهداران هم بلا مقابله منتخب شوی وو. په پیښور کې په عدالتي کیسونو نظر لرونکي خبریال طیب خان وایي د پاکستان تحریک انصاف وکیلانو په خپلو دلایلو ورکولو سره د ټاکنو د کمیشن دغه دریض رد کړو او تر څلورو ساعتونو پورې په پیښور های کورټ کې دا معامله روانه وه.
کم الیکشن کمیشن کومه فیصله کړې ده په بی جی کم انټرا پارټي الیکشن کلدم ګرځول دي نو په هغه کې ډېر څه سیزونه داسې دي هغه باندې کوشچنې پورته کړی شوي د هغې په جورسډکشن باندې د هغه په اختیار باندې چې الیکشن کمیشن سره اختیار چې کوم دی نو دا نه دی چې هغه د پارټو تر منځه چې کومې جګړې وي د هغې په بنیاد باندې هغه فیصلې کوي. بل هغې دا خبره هم وکړه د پی ټی آئی وکیلانو چې 175 نورې پارټۍ دي په دې وطن کې نور ګوندونه دي د هغې هم دغه شانتي دغه شوی دی الیکشن نه کیږي خو پای باندې اعتراض نه کیږي صرف واحد یو تحریک انصاف ته چې هغه سیاسي انتقام نخه جوړیږي او هغې باندې د اعتراضونه کیږي.
پیښور های کورټ تیر ماښام په لیکلي بڼه هم د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نښې د بحالولو فیصله جاری کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردوونکو مشال رادیو د غوږی او همدغه سره د روانې خپرونې نیمایي ته رسیدلی و. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه واورو. حکومت د چمن د کورونو لپاره د میاشتې په سر د 20,000 روپو مالی مرسته اعلان کړې ده چې په پولې کاروبارونه اغیزمن شوي دي. بلخوا د چمن زیاتره پارتوالو دغه پیکیج مسترد کړی. وایي چې خیرات نه بلکې د افغانستان سره د کاروبار حق غواړي. د خیبر پختونخوا زنانه روغتیایي کارکوونکي وایي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې ورته تنخواه نه ده میلاو شوې چې له امله د مالی مشکلاتو سره مخ شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي چې د صوبې چیف سیکرټری د دوی د ستونزو نه خبر کړی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د څلورمې دورې لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. دغه ګوند مسلم لیگ لون د دسمبر په 20مه ویلي چې د هغوی متفقه فیصله ده چې نواز شریف به په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د وزیر اعظم نوماند وي. پیښور هایکورت د تحریک انصاف د ګوندي انتخاباتو د ناقانونه بللو پریکړه ځنډولې ده او پر دې موضوع یې د اورېدنې لپاره د دوو قاضیانو جرګه جوړه کړې ده. هایکورت پرون ماښام امر کړی دی چې انتخاباتي کمیشن ته تحریک انصاف د ګوندي تصدیقنامې او انتخاباتي نښې د بحالولو سپارښتنه کړې. او د اسرایلو د فوج مشر خبرداری ورکړی دی چې په غزه تړانګه کې روانه جګړه به تر ډیرو نورو میاشتو دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو فوج د غزې په تړانګه کې بریدونه تیز کړي چېرته چې د راپورونو تر مخه تر اوسه تر 20,000 زیات کسان وژل شوي دي. اوردونکو دغه خبرونه اوس یو شمېر سیمه ایزه او نړیوالو چارو ترازو. امریکا ته د افغانانو د لیږد بنسټ افغان ایویک مشر شان وینډور ویلي دي چې پاکستان امریکا ته د تګ په انتظار د ناستو افغانانو له ډلې 130 کسان راایستلي دي. نوموړي رویټرز اجانس ته ویلي دي چې دغه کسانو چې په امریکا کې د اوسېدو لپاره کارونه تقریبا خلاص شوي وو او د امریکا حکومت ورته د خوندیتوب لیکونه هم استولي وو. پاکستان لا د نوموړي د دې دعوو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو په بیا بیا ټینګار کوي چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې یوازې بې اسناد افغانان ایستلي دي. تفصیل په دغه راپور کې
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستانی چارواکو ګڼ هغه افغانان هم ایستلي چې د امریکا د کډوالۍ ویزو په تمه وو. رویټرز سره په خبرو کې د احمد الله په نوم یو افغان چې اوس امریکا کې دی ویلي مېره او دوه خویندې چې په پېښور کې استوګنې وي او د امریکا د پی 1 ویزې په تمه وي پاکستانی پولیسو بیرته افغانستان ته په زور استولي. دا هغه ویزې دي چې امریکایي له خطر سره مخ افغانانو ته ورکوي. احمد الله ویلي پولیسو هغه لیکونه هم له پامه غورځولي چې د امریکا حکومت د دوی کورنۍ ته د خوندیتوب په خاطر استولي. ازادي راډیو سره په خبرو کې هم یو شمېر افغانانو چې د امریکا د خوندیتوب لیکونه ورسره دي اندېښنه ښوولي چې پولیس دا لیکونه جدي نه نیسي. په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د پی 2 کیس لري د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وویل
کوڅه هم موږ سره دغه لیټر شته اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کېږو پولیس موږ نیسي تانې ته مو بیايي نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو خو خبره ده اما دوی زموږ ټلیفونونه قیدی بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر د دېشته چې موږ ډیفورت کوي.
په پېښور کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی وویل
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي خصوصا امریکا متحده ایالات پی 2 او پی 1 هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي انتظار دي دغه دقیقو پروسس لړۍ به چټک شي او کچېرې دغه پروسه چټک نشي وقن چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د افغانانو د ایستلو د بنسټ یا افغان ایواک مشر شان وانډیور رویټرز ته ویلي، پاکستانی پولیس اکثرا د امریکا لخوا افغان کډوالو ته سپارل شوي لیکونه له پامه غورځوي. هغه ویلي پولیسو همداسې 230 نور افغانان هم نیولي او له ډلې یې یوازې 80 تنه تر اوسه بیرته خوشي کړي. دا معلومات په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د افغانانو د ایستلو په تړاو بوختو بنسټونو له شانډیور سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي بیا د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي، متحد ایالات د دې ډول قضیو د تعقیب لپاره کوم رسمي پروسیجر نه لري او امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو له ډلې هم خورا کم پاکستان ریپورټ کړي. هغه ډاډ ورکړی دوی ته رسیدلي راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس د امریکا د خوندیتوب لیکونو ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو د اخراج په باب څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د نومبر په لومړۍ او تر هغه وروسته شاوخوا 15,000 افغانانو ته چې امریکا ته د تلو په نیت پاکستان کې دیره دي د خوندیتوب لیکونه استولي. پاکستان داسې وخت امریکا ته د تلو په نیت د میشتو افغانانو له ډلې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورټ کړي چې د امریکا د ځانګړي استاد توماس ویست په شمول لږ تر لږه دریو لوړ پوړو چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي. د دوی د سفر په اجنډاو کې له دغو افغانانو سره د ښه چلند او هغوی ته د اوسېدو د اجازې په اړه پاکستاني چارواکو ته سپارښتنې شوي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اوریدونکو، له دې اعلان وړاندې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور ورېده. په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په پېښور کې میشت ځینې افغانان وایي چې د بې اسناد بهرنیانو د ایستلو بهیر یې ټولنیز ژوند اغېزمن کړی دی. دوی مشال لیډو ته ویلي دي چې د غم او ښادۍ او دا راز د خپلوانو لیدو لپاره افغانستان ته نشي تللی، ځکه چې ویره لري چې د پاکستان چارواکي به یې د مهاجرت په کارډ هلته ورتګ ته پرېنږدي. دوی دا راز وایي چې پخوا به افغان ناروغان په یو ټوکن پاکستان ته راتلل، خو اوس دا اسانتیا نه لري. تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
په پېښور کې د افغان کډوالو د قومونو د شورا مشر عصمت الله مشال ریډیو ته وایي چې موجوده حالاتو یې ټولنیز ژوند کړاو سره مخ کړ او ناروغان یې هم اوسوک علاج لپاره پاکستان ته نه راپرېږدي.
چا سره چې کارتونه دي افغانستان ته چې لاړ شي واپسي راتلل نشته. دلته یې چې افغانستان کې پېښه ورته وشي تلی نشي. ډېر خلک دي چې دلته کارتونه ورسره وو او هغه کارت یا جیب کې نه و یا کور کې تپ چوغه دی پورت شوی دی. هغه وسال ته پراته دی راتلای نشي. د لارو ستونزې ورته پیخي بس داسې مسلې پیدا شوې دي. او بل مخ کې به مریض ته به په تورخم کې پاکستان ډاکټر ورته ټوکن ورک هغه به راتله. اوس اخوا ته چې کوم ټوکن ورک هغه ټوکن هم دی خو نه قبليږي او نه را پریدي. مریضانو ستونزې ډېرې زیاتې دي.
په پیښور کې د افغان زده کوونکو اتحادیې مشر عنایت الله وایي چې په سلګونه داسې افغان زده کوونکي چې پاکستان تعلیمی ادارو کې سکالرشپونو ته اهل وو، د اسنادو نه لرلو له وجې ترې محروم شول.
د افغانانو د ویستلو چې کوم یو پروسس پاکستان ګورنمنت په کار کولو، ډېر خلک پکې سفر شولو او ډېر خلکو ته پکې تکلیفونه جوړ شوې. نه داسې فیمیل پکې وو چې هغوی د اوس د پاتې کېدو د امکانات نشته دی. نو داسې ډېر پکې مونږ وکتل چې هغوی به کنټیکټ کول چې هر مونږ وسه کو بر افغانستان کې خو ایجوکیشن بند دی. ډېفینیټلی چې ډېر زیات افغانان گرلز خاص کر پکې لاړل او د پروسې نه یا دغه ایجوکیشن د برخې نه بې برخې پاتې شو.
د پاکستان وفاقي حکومت د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو لړۍ پیل کړې. یو اندازې مطابق په تیرو دوه میاشتو کې څه باندې 15,00,000 بې اسناد افغان کډوال په تورخم او چمن افغانستان ته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې پاکستان کې خواوشا 14,00,000 رجسټر افغان کډوال موجود دي او بیا په لکونه شمېره کې ورسره نارجسټره یا بې اسناد افغان کډوال هم شته. د پاکستان سرکاري ادارې ادعا کوي چې په دې ملک کې څه باندې لس لاکه بی اسناد افغان کډوال موجود دي او د نورو بی اسناد غیر ملکی وګړو ترڅنګ به دا ټول لدې ملکا وباسي. په 2018 کې د پاکستان بارډر مینجمنت یا پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې هر تن لپاره په تورخم د پاسپورټ او ویزې شرط ښودل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
فرهاد شینواری راپور مورید. د خوست په تریزیو کې د مشرانو او ځوانانو جرګې د ولور کمولو پریکړه کړې ده. په هغه ولایت کې تر دې مخکې هم جرګو دا ډول پریکړې کړې دي، خو په تریزیو کې له اعلان سره سم عملي شوې هم ده. جرګې ویلي دي چې په هغه سیمه کې به هیڅوک تر 2,50,000 افغانۍ زیات ولور نه اخلي. تر دې مخکې هلته د ولور اندازه له 6,000 تر 10,00,000 افغانیو پورې وه، چې ډېری خلکو نشوه ورکولې. جرګې ویلي دي چې که څوک د پریکړې سرغړونه وکړي نو ټول اولس به ورسره اړیکې پرې کړي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکړي.
د خوست د تریزیو په سیمه کې د قومي مخورو، دینی عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو او روڼ اندو په هڅو او کوښښونو د نجونو لوړ ولور ټیټ او پلی شو. په لویه پکتیا کې لوړ ولور یوه دایمي ټولنیزه ستونزه ده چې د خلکو ژوند او اړیکې زیانمنې کړې دي. د تریزیو اوسیدونکو په دې قومي پریکړه کې 2,500,000 افغانۍ ولور، 50,000 د زوم او ناوې د کوټې د جوړولو او ناوې ته 3 تولې سره زر ټاکلي او نور لګښتونه یې منع اعلان کړي دي. د تریزیو اوسیدونکي حضرت الله ستومان مشال روډي ته وویل
دغه ځوانان سره ټول شو ومې چې دغه بدمرغه فرهنګ د لمنځه وړلو لپاره یو چاره باید وکړو. دا داسې یو فرهنګ ده، داسې یو بدمرغه کلتور و چې هر څوک یې هاته کړی و، څوک ترې خلاصېدی نه شول، چا ته خلاصون نه شو موندله. په ضمن کې هر څوک ترې په تنګ هم و، هر څوک ترې په عذاب هم و، هر څوک ترې ناراضه هم و.
د لوړ ولور د کمولو په نیت په وروستیو 2 کلونو کې پرلپسې قومي تړونونه شوي، خو په ټوله معنا عملي شوي نه دي. د تریزیو مشران وایي دوی د دې پریکړې د عملي کولو کلک هوډ لري او دا سیمه به د لوړ ولور د له منځه وړلو په برخه کې نورو قومونو ته یو مثال ګرځوي. د تریزیو یو مشر الحاج مختارالدین جلالزی وایي
نیمون کوم دې ټولو ځوانانو مشرانو علما کرامو د درسرو قشرونو دا کلکه پریکړه کړې ده چې کچیرته دې کې تړونه څوک سرغړونه وکړي، څوک سرکشي وکړي، دیګې په کلي کې کوم کې برخه نه وي، هغه په جنازه وتلوي، هغه په اخترون وتلوي، هغه په دوستۍ شړل شوی، یغه دوستۍ ته د غیر رشتې ته غمو خدای ته بو هیڅ کله ورونه زمانه نه ورسي.
په خوست کې د ولور په اړه د نور قومونو د پریکړو سره په توپیر د تریزیو قومي پریکړه پلی شوه او د دې سیمې یو کس د خپل کورنۍ جنۍ یو ځوان ته په همدې ټاکلې نرخ کوشتن کړه. یادکس حاجی شکر الله جان وایی
خپل وریرا په کوم په نر چې زبونونو تړله و، علمونو تړله و، او ټولو دا خواهش لرلو چې دا تطبیق چې ما په ځان ومنله او تطبیق میکړلو.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې شاوخوا دېرش لویه وړه قومونه پکې میشت دي. سره له دې چې خوست کې علم او زده کړو د پام وړ پرمختګ کړی، خو اوسیدونکي د پخوا په شان قومي نرخونه، رواجونه، څلې او بریدونه، همدارنګه جرګې او مرکې پالي او د همدې ارزښتونو په رڼا کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت یو څخه شوی دی او د یو ډالر نرخ له 3.6 څخه 2.3 روپو ته پرېوتی دی. له دې پرته حکومت د تیرو بیې هم کمې کړې دي. خلک وایي چې د توکیو بیې لا هم د پخوا په څیر لوړې دي. کاروباریان وایي تر هغه چې حکومت د بیو د سار سم نظام نوی عملي کړي، دا مسله نشي هوارېدی. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
باوجود د دې چې پټرول او ډالر ارزانه شو، د خوراکي او غیر خوراکي شیانو قیمتونه ورسره کم نشو. خلک وایي څو میاشتې وړاندې د کرنسي او کاروباریانو او ذخیره کوونکو ضد چاپی وهل کېدې، نو ورسره ځینې شیان خو ارزانېدل. خو اوس چې دغه چاپی بند دی او یا ډېرې کمې شوې، هر څیز واپس کرانېږي. اکرړی کلیکو د محمد اوسیدونکي طارق خان دا وخت یو هوټل جوړ کړی، تر دې وړاندې باید ماربلو ټرک ګرځاو، خوای ټرک د تیرو اتو میشتنه په کور کې ودرولې ځکه چې دا گاډي خپل خرڅونه لکه تیل تیرونه او نور هم نه پوره کول
پندای ته بم گاډي چلاو کاڼي بم را ماربل بم چلاو خط پیدا کولا اوس مجبور نه کور کې ځکه درولې اعلان کې گاډي هم شته یو بس امدن نو چې پیره بمو کایا بم مصری لور کې بم بل لور کې یا بر پم قرضداري ورسته ورځ قرضداري کیدو اسې ګرځ را ګرځ وټل کو هغه مزه نشته ګرانه ډیر زیاتې دي دومره زیاتې دي چې غوړې راوړېم ګران دي کې دال لوړېم ګران دي ورو را کچار سوار کی اوی لا پریات کی
دا محمد دیو دکاندار چې دا غنم اوړه او نور سودا خرڅوله مشال ریډیو ته ویل شل کیلوګرام اوړه 3200 روپو ته رسیدل هغه وخت نه ګران حکومت په دوران چاپی وهل شروع شو دغه بیا درویش نیم سو تر اخته شو خو نن د اوړو قیمت د 2800 نه 2900 پورې واپس ختله همدا شاندار اورجی تورې چا مسالې او چینی هم د 3200 تر هسه په ګرانې دودي د بنگلونو میکلیو بل وسیدن کې نیاز ولی خان د بجلی د اوزارونو مرمت او ځینی شایع نوې هم جوړوي مشال رډو ته وای د دوی کار هم د ګرانې د لاسه بيخي ولاړ شوه
تقریبا دومره سر لوی دی چې مخکې با منګا آرډر نه غوښته کچا براته وی چې یو پیس را لساس کوم لسا تا ډر بر سره مونږ به لیر ک زر په کار نه چرته بل چاته وای یا سټاپ لیزر را تاساس کا نو مخکې منګ د کار نه تنګ اوس کو زتا ته وی ما چې اغه زوړ مرامت کې موږ کوم شی به موږ کو 4500 روپے راوړه په 2500 روپے تقریبا کزتا ته وی موږ مخکې و زمون خلکو سره 7000 روپے باندې اوس موږ ولټه 7000 روپے قرضداري
د دغه دکاندار په خبره ټماټر 500 روپو تر کوت شو اوس ته 1 کیلو بیا یو سل اتیا نه تر 200 روپے پورې ده د دې نه علاوه سبزیانی او شنه میوه هم ګران دي البته امرت نن د دسمبر په شپه غوښتم په کوزه محمود کې په 100 روپۍ کیلو وو د ګاړو او زمکو کاروباري یو بلتن اشفاق خان مشهد رډو ته وویل د شوخوا درې میاشتو کې کوم ګاړې نه خو خرڅ کړي او نه یې اخسته نو وجه څه ده
وجه خو غټه مطلب د ګاړو دا اوس چې کوم نه د درې میاشتو شو د افغانستان چې کوم د ماجر زی دې سره مطلب په ګاړو باندې غټه سر پریوته دي
اردانه شي به ګرانه شي وکنا
ولاړ دې پټه په باندې ولاړې سو ګاډي اخلي نه چې موږ کوم مطلب مین حب دې کنه که موږ په استخره چوک واخلو نو ولته زیات تر انویسټمنټ د ماجرو او ماجر چې کوم دی غوي بانک پیسې نه کوي مطلب همدغه سي او یو پلاس پل پلاس باندې مطلب د ګاډ روزګار نه کوي نو خپل پیسې د روزګار نه وېستلې
دا چې نړیوال کاروبار په ډالرو کې کوي او د کاروبار د پاره تر ټولو زیات کاریدون کې سیس تیل دي نو دغه ډول خو ارزانېږي نو بیا خوراکي او غیر خوراکي شایان ولې نه ارزانېږي مشادر ډو همدا پختره د یو کاروباري ماهر او د پاکستان او د افغانستان د شریک خونی مشر زاهد شینواری نه کړي
زمونږ چې کوم ډالر ریټ کې کمای راغله ده کنه هغه په وجه باندې چې کمای خو لګ ډیر رالو او هغه عمره په کار نه ده چې څومره دا ریټ کله ختله او دا مارکیټ ریټونو ختلی وګنه هغه عمره واپس رانه لږ خو دې باندې د څو پرې چې ګورنمنت مداخلت نه نو دا خو بیا نه کیږي دا پرایس کنټرول څه دی سیستم څه دی دا حکومت جوړی کنه بیسیکلی زمونږ یو کیر ټیکر حکومت ته او یو تاسو غنې شارځي غوندې سیټ اپ ته موږ دا سه ترانزیشنل پیریډ سره تیری او چې سوپر یو مستحکم حکومت نه راغلی دلته هغه پورې بدا مسلې رواني
ګرانی خوشورو ده خود دغه ټولو تنانو خبره ممکنه ده در روان منتخب حکومت ته جوړیدو نه پس شایان ارزان نشي ځکه هغوی به عوام دوسته معاشي او اقتصادي پروګرامونه شروع کړي شانواز ترګزه مشاد ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې د راپور لمخه په پاکستان کې په 13 کلونو کې په کال 2023 کې تر ټولو زیات ځانمرګي بریدونه شوې دي د دسمبر په 13 په خپور شوې دي راپور کې راغلي چې سږ کال په پاکستان کې 29 ځانمرګي بریدونه شوې او د کال 2023 په نسبت په وسلوالو فعالیتونو کې 92% اضافه شوې ده دا چې په دغه هیواد کې وستوال بریدونه ولې زیات شوي دي او مخنیوي څه ډول کېدی شي د مشال ریډیو خبریال غلام قوس په دغه اړه له بیلابیلو شنونکو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې رالیږلې ده.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د غیر دولتي ادارې د راپور تر مخه په دې وروستي کال کې په پاکستان کې یو کم دیرش ځانمرګي بریدونه شوي دي چې پکې د نیمایي نه زیات امنیتي عسکر او پولیس په نښه شوي دي او په دې ځانمرګي بریدونو کې ټول 301 کم دیرش کسان وژل شوي او 520 نور پکې جوبل شوي دي. د دې راپور شمیرې ښایي چې د 2022 په نسبت په 2023 کې د وسلوالو په فعالیتونو کې 92% اضافه شویده. اوس پوښتنه دا ده چې د وسلوالو تنظیمونو په ضد په پراخه کچه د پوځي عملیاتو او د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د بیلابیلو وړو عملیاتو وروستو ولې وسلوال فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې استاد او شینونکی ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وایي:
همون ګورو سورس پورز د حملو کې زیاتی روانه ده. ولې که صرف دا الزام لاګي چې د افغانستان د اړخ نه ټي ټي پي راځي نو دا به غلطه وي. ولې میاوالی پورې دی خان پورې اور کوهاټ اور د بنو زکمې علاقې دي په دلته کې د دې ډېر مضبوط نیټورک ده او هغه نیټورک اوس نه ده. دا نیټورک 2007 نه ځکه ټي ټي پي جوړ شوی ده او هغه نه پس طالبانایزیشن په ریجن کې شوی ده. دا نیټورکس په دې علاقو کې دي.
لس کال وړاندې بیا 2013 هغه کالو چې وسلوېخت ځانمرګي بریدونه پکې شوي وو، خو په 2014 کې بیا د پېښور په آرمی پبلیک سکول د برید وروستو د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم یو تګلاره جوړه شوې وه. د وسلوالو په بیانیو کتاب لیکونکي ډاکټر خادم حسین وایي وسلوال فعالیتونه ځکه مخ په زیاتېدو دي چې په تیرو لسو کلونو کې یو خو په نېشنل اکشن پلان سم عمل نه دی شوی او بل دا چې د وسلوالو د بیانیې په ضد په متبادلي بیانیې جوړولو کې هم بریا نه ده ترلاسه شوی.
د شدت پسنده یا انتهاګری کوم نه چترهګری مینس ترازی د اغه په ضد چې نېشنل اکشن پلان کې د اغه د ختمول لپاره یا د اغه د کاونټر نریټیو لپاره یا متبادل بیانی لپاره کوم تجاویز ورکړی شو، لکه مثلا مدرسو کې اصلاحات، نصاب کې اصلاحات، میډیا کې اصلاحات، دغه نکات باندې بیخي عملونه شو تر اوسه پورې نه دی شوی. دویمه خبره دا ده چې د پالیسو هم په دې ډېر لوی اثر دی. نو تر اوسه پورې چې په دې سیمه کې د انتهاګرو ملیشو ریجیم یا د انتهاګر ملیشو د استعمال باندې بندیز نه لګیدلې او مختلف ریاستونه مختلف یادونه سره خپل کې دا لوز اونې کې چې مونږه پرایویټ لخر یو شخصي ملیشې نه استعمالو دی بل خلاف، نو تر وته پورې خو به دغه صورتحال برقراری.
د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د راپور تر مخه په دې وروستي کال کې په ترسره شوی یو کم دیرش ځانمرګي بریدونو کې زیات بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي دي چې شمیره یې درش ده، او په خیبر پښتونخوا کې بیا 42 ځانمرګي بریدونه په زمشوي قبایلي زیلو کې شوي دي. خبریال او شینونکي شمس مومن د دې شمیرو په اساس د پښتنې په جواب کې وایي ښکاري داسې چې په دې سیمه کې یو ځل بیا د یو نوي جنگ تیاری روان دی.
کوم چې مخکینه پالیسی وا د زوړ اسټابلیشمنت یا جنرال فیس پالیسی چې کومه ویل کیږي چې دا غي د لاندې په سونو نیولې شوی ترهګر چې هغه واپس پرې خو دې شو، او هم دغه شانتي په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت نه پس چې کله طالبان حکومت راغی په سونو خلک آزاد کړل چې د کلونو راسه په جیلونو کې پراتو. ښکارا خبره ده چې دغه خلکو سره هیڅ قسم د غوینه د امن ضمانت نه واخیسته شوی، هغه پرې خو دې شو نو غوی خپل واپس خپل اکټیویټیز په سرګرمنۍ بیا شروع کړی دي.
د پاکستان چارواکي دریز لري چې د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوال او ځینې نور وسلوال د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي، او دا مهال د دې معاملې په وجه د پاکستان او د افغانستان د موجوده واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې دي. خو په پېښور کې خبریال او شینونکي لیاز علي وایي د هغه په اند د چارواکو دا دریز سم نه دی او په دې لړ کې هیڅ د پام وړ پلټنې هم نه دي شوې.
په 2023 کې د خودکش حملو کې سکیورټي فورسز په نه حقله شوې دي. هغه لکه مروت کې د پولیس مختلف نور ځایونو یا په منګو ګورو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې سکیورټي فورسز یا ورسره د پېښور پولیس لاینو د بده مرغه د پاکستان کې د ادارو لخوا تحقیقاتي یا تفتیشی نظام ډیر کمزور دی او په دې چکم د خودکش حملی شوی دی. په دې کې عمومي توګه زمونږ قانون نافذ کوونکو ادارو موږ ته د سویلو په ځای باندې ټوله پړه په افغانستان اچولې ده.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په بیا بیا ویلي دي چې ریاستی ادارې به په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. د وسلوالو سره به هیڅ رقم مذاکرات او خبرې اترې هم نه کیږي او د دوی په ضد به امنیتي ادارې خپلې کاروایانې جاري ساتي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د کورمې په صدا کې د لوبو میله پیل شوی. دا میله د اف سی ځواک تر انتظام لاندې جوړ شوی چې پکې د کرکټ او والیبال سیالۍ کېږي. په میله کې دیارلس د والیبال او تر شپېتو پورې د کرکټ لوبډلې برخه اخلي. ځایي لوبغاړي او خلک وایي په سیمه کې د لوبو سیالیو جوړېدو سره نه یوازې تفریحي موقع پیدا کېږي بلکې په خپلو کې بد اعتمادي او نفرتونه هم ختمیږي. تفصیلي د طارق اورکزي پر راپور کې.
دا کمنټری د کرکټ لوبې لپاره روانه ده. دا لوبا په شپږم دسمبر د سدې په سپورټس کمپلیکس کې د پیرکیم او مرغې چنې لوبډلو ترمنځ ده. په سیمه کې د کرکټ مقابلې د مختلفو علاقو ترمنځ د اف سی ځواک یو سل دیالس وینګ تر انتظام لاندې د لوبو میلې برخه ده. په میله کې هر ورځ درې لوبې ترسره کیږي. د نهې پرز لساتین پیرقیوم او سادې رغلو لوبډلو خپل مقابلې ګټلې دي. د پاړچمکني یو لوبغاړی خلیل هاشمی مشال لوډیو ته د نهې پرز ویلي په سیمه کې د لوبو میله لار جوړدلو سره نه یوازې تفریحي او ورزشي موقع پیدا شوي بلکې په خپلو کې بد اعتمادي او نفرتونه د ختمېدو لپاره یو خزریه په لاس ورغلی.
سپورټس خو حکومت د صحت لپاره هم سرگرمې دي. هغه باندې یوت ځوانانو باندې ډېر ښه اثرات چي خو موجوده حالاتو مطابق سره یقینا دا یو ډېر ښه مثبت سټیپ دی، ډېر ښه اقدام دی. زه دا کمانډین صاحب ته، ډی سي صاحب ته او ټول ته دا اپیل کوم، ریکوست کوم چې تاسو دا شی ایونټس بور بور کوئ. سپورټس یو بهترین نظریه دی د امن.
په کورما کې د لوبو د عامله په داسې وخت کې شروع شوه چې هغلته لا یوې مودې راهیسې د شیسونو ډلو ترمنځ حالات ترنګلې دي. په سیمه کې تر جګړو پس پر یو بل ته غاتک بند دی او نه د فرقو ترمنځ داسې د جوړښت کمی هلې ځلې هغلته په نظر راځي. د سخی احمد شاه ملک فخر زمان وایي دا میله به د علاقې امن او خوشحالۍ بیرته په قائمولو کې خپل رول په خړو لوبوي.
لکه د کورمې کې ته کوم یو بدامنه یو فضا جوړ شوې ده نو د کې تشیه سونی اندور شي په دلته کېل کوي نو دا به یو د سه میسج وی تر چته بده ورسیږي چې کا څوک هم کورمې کې بدامنی غوړي هغه یو ډیر کم غنده خلق وي. خدای خبر ته هغه د چوپې مو غوړي چوپ هغه ته نه دلته لګیا دي چې بدامنی غوړي. میجورټي خلک ته دي هغه امن غوړي او په دغه کېل په دغه پروګرام نه بده ثابت شي چې کورمې خلک پر امن دي، امن غوړي، امن سره هغه بینه لري.
په کورما کې اف سی ځواک هر کال د مختلفو لوبو مقابله تر سره کوي. د غزل د لوبو د عاملا نه یوازې په کورما کې جوړه شوی بلکې د قبایلی ضلعو په هر هغه ځای کې یا ځواک شروع کړي چرته کې هغه موجودیت لري. په صدر کې د اف سی ځواک یو سلدیال سوینګ کمانډر لیفټنن کرنل سهیل بابر وای په ملک کې په غټش مې خلکو شرکت د معلومیږي چې قبایل امن خوخي دي.
امن کرم کا مقدر ہے اور امن آئے گا.
صلح د کرم تقدیر دے او امن برازی. د نن روزی فعالیت د همدی خبر شاہد دے چې موږ به یوزای کینو یو ځای به لوبیږو، په ګډه به د سولې په لور حرکت کوو.
قدم ملا کے امن کی طرف پڑے
په صدر کې پر دشتم دسمبر تر افتتاح پس د ایف سی ځواک تر انتظام لاندې د منځنی او کوزی کورمې په کچا د مختلفو سیمو ترمن د لوبو مقابلې لا اتوار ورځې شروع شوي، چې دا سلسله به را روان د جنوري میاشت تر 12 منټې پورې جاری وي. په سیمه کې 43 د والیبال ټیمونه او تر شپېتو پورې د کرکټ لوبډلې په دغه مقابلو کې برخه اخلي. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو که زمنګ بچی مری دا بیا را لا سا یاد ال لوګې لا سا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان ملت مشر دی، د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د زیارت په ورځ د سهار پر 10 بجې اورېدای شي.